افغانستان کې د ماخام و بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو اندې د خبرونه ډیره برخه دا زما حق دی اونیزي خبرونه ته ځانګړې شوې په څو شیبو کې زما همکار ملالای بشیر مختوړي خو پایل دې سات په خبرونو کوو. نن د افغانستان په تاسو ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن زد واکسین کمپاین پیل شو. د یونسف د پولو د لمنځه وړلو د پروګرام د ارتباطاتو مسؤل کمال شاه سید ازادي راډیو ته وویل چې د دغه کمپاین په ترڅ کې به تر 15 کلونو ښکته 11 میلیونه ماشومانو ته د پولیو واکسین څاڅکي ورکړل شي. هغه وویل د شمالي حوزې په 15 ولایتونو او دغه راز اورزګان کې به دغه کمپاین یوه اونۍ وروسته پیل شي. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو وایروس لمنځه نه دی تللی. روان 2023 کال له پیل راهیسې د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د طالبانو د حکومت خوړو او درملو اداره وایي په ننګرهار کې 150 ټنه بې کیفیته غوړي د صابون جوړولو یوې فابریکې ته د لمنځه وړلو په هدف سپارلې دي. د دې ادارې ویان جاوید حاجیر نن ازادي راډیو ته وویل دغه بې کیفیته غوړي د ننګرهار په ګمرک کې ضبط کړي. که څه هم ښاغلي حاجیر ونه ویل چې دا بې کیفیته غوړي چیرته تولید شوي، خو د ننګرهار له ګمرک تر ډېره د پاکستان تولیدي توکي افغانستان ته واردېږي. د خوړو او درملو اداره وایي د دوی لابراتوارونو مشخصه کړې چې له دغو بې کیفیته غوړو استفاده د انسان وجود ته زیان اړوي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل ایراني چارواکو غوښتنه کړې چې د هغو کسانو د یاد د لومړنۍ کلیزې لمانځلو ته د اجازه ورکړي چې په دې هېواد کې د امنیتي ځواکونو لخوا د ښځې ژوند او د اعتراضونو د ازادۍ په ځپونکو اقداماتو کې وژل شوی دی. امنیتي ځواکونو له هغه مهال رئیس چې د زورونې له هغه مهال رئیس د زورونې او ډار لارې د قربانیانو کورنۍ غلي کړي او له مجازاتو ځان خوندي کوي. د بشري حقونو ډلې نن په یو بیان کې ویلي چې د یو نوي څېړنیز راپور موندنې ښیي چې ایراني چارواکو د قربانیانو د کورنۍ غړي په خپل سر نیولي او تحقیق کړي او په سولهییزو لاریونونو یې سخت محدودیتونه وضع کړي او هم یې په هغو هدیرو کې چې د قربانیانو مړي ښخ شوي شناخت یې نړولی دی. د تیر کال په سپتمبر کې د ایرانی ځواکونو په توقیف کې د 22 کلنې مهسا امینی د مړینې پر سر اعتراضونه راپورته شول چې په ترڅ کې یې په سلګونو کسان د ایرانی چارواکو امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شول. د موسکو دو لویو هوایي ډګرونو وروسته تر هغه د الوتکو پروازونه او ناستې وځنډولې چې د روسي دفاع وزارت ویل. د موسکو پر فضایې د اوکراین یوه بې پیلوټه الوتکه ویشتلې ده. روسي رسنیو د دغه هوایي ډګرونو د مطبوعاتي څانګو په حواله ویلي چې دوی نن دوشنبه دا کار د پروازونو د خوندیتوب په هدف ترسره کړی دی. د روسي دفاع وزارت ویلي هوایي مدافع ځواک د موسکو پر فضا د اوکراین یوه بې پیلوټه الوتکه ویشتلې او نسکوره کړې ده. د وزارت ویلي پېښه کې چاته زیان نه دی اوښتی. د اوکراین چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې وروستیو کې دا څوهم ځل دی چې د موسکو هوایي ډګرونه د ورته احتمالي ګواښونو د مخنیوي لپاره د لنډ وخت لپاره فعالیتونه ځنډوي. مشهور افغان ممثل عبدالاحمد خاکسار تیرش په 10 کلونو په عمر په کابل کې مړ شو. د غزوی عبدالاحمد خاکسار ازادي رادیو ته د خپل پلار مړینه تایید کړه. ویل پلار یې وونه وړاندې ناڅاپه ناروغ شو او نن سهار وختي په حق ورسید. خاکسار د تیاتر ترڅنګ په یو شمېر فلمونو کې هم د لوبغاړي په توګه کار کړی دی.
د ښځو د اساسي بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو اونیز خبرونه
السلام علیکم. د ازادي راډیو اونیز خبرونه د ازما حق دی ته شرغلست. زمر علي بشري ما او د دې خبرونه تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخ وړي. د اگست 19 د بشر دوستی نړیوال ورځ و. دا ورځ په داسې حال کې په افغانستان کې راورسېده چې د طالبانو حکومت د مرستندوی موسسو او د ملګرو ملتونو د دفترونو په ګډون په غیر دولتي ادارو کې د شوزو پر کار بندیز لګولی چې د نړیوالو سازمانونو په وینا دې مسئلې په افغانستان کې د بشري چارو لپاره بودیجه کمه او د مرستو رسولو بهیر یې اغېزمن کړی دی. دا ستونزه څومره پراخه ده او څه حل لارې ورته لټول کېدای سي، په دې اړه باندې د خبرو لپاره را سره د شوزو د حقونو فعالانی اغلی زهره جلال او اغلی دنیا صافی نن په دې خبرونه کې زموږ میلمنی دي. دوی دواړه لمر سره د تلیفون لاري له استودیو سور سره وصل سوي دي او دواړو ته شراغلاست وایم او مننه کوم چې تاسو دواړو وخت و ایستې چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړي. اغلی جلال، لمړی پښتنه ستاسو څخه کوم، ستاسو په نظر د بشر دوستۍ نړیواله ورځ په افغانستان کې په اوسنی وضعیت کې څومره د اهمیت وړ ده، یا خلک آیا په دې اړه باندې ستاسو په نظر معلومات لري چې دا ورځ په څه اړه ده او ولې باید د بشر دوستۍ ورځ ونمانځل سي او څه وضعیت دی په افغانستان کې؟
مننه میرمن بشیر. لومړی تاسو ته، ستاسو ټول کارکوونکو ته، په لویه بیا ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. خوشحاله یم ستاسو سره یم. دا ډېر ښه موضوع ته مو اشاره وکړه، خو دا مشکلات تاسو خپله وینئ چې کوم بشر دوستی په جنتري کې یا هغه کې جای ورکړ شوی دی په ځینې سنه کې، هغه خو په ځای پاتې دي. هغه عملاً چې کوم باید بشر دوستی شوی و هغه هم نشته. مونږ ډېر د ناخوالي سره مخامخ وګورو چې هلته افغانستان کې ښځې د کار نه منع دي، د تعلیم نه منع دي، د هغه خواړه د پاره چې دوی د هم ضرورت لري هغه د پاره لاسرسی نه لري متاسفانه. یعنی په سلو کې درې کورنۍ هم کېدای شي لاسرسی ونه لري فقر غربت سره سره. د دې بیا هم چې دا اوس چې دا کومکونه کم شوي دي، دا هم د بشر دوستۍ لپاره ډیره یوه پیلامه ده. که فکر کې وي داسې ټول کارونه سرچپه غوندې روان دي، هر څه د نړیوال نه ونیسه تر دننه افغانستان کې. که چیرې افغانستان کې داسې محدود دی وضع دی په خلکو باندې، خلک خو څه ګرام نه لري، دا خو ګرام د حاکمانو دی. اما بیا دغه وخت کې نړیوال باید فکر کړی وای چې د بشر دوستانه کومکونه ډیر کړی وای، نه کم. دې له خاطره چې هلته هغه خلک ضروریږي چې بیچاره او فقر او غربت سره لاس په ګریوان دي. دولتمندان خو هیڅ وخت کې نه ضروریږي، معدنونه د دوی په لاس کې دي، ګمرکونه د دوی په لاس کې دي، ادارات د دوی په لاس کې دي، دوی هر څه کولی شي. اما هغه خوار غریب ولس چې سبا وزي تر مازیګره پورې یو روپۍ افغانۍ یا لس روپۍ افغانۍ لاسته نشي راوړلی، د کار زمینه نشته، برابره نه ده، او کار نشته، اوږي او تیږي بیرته کور ته راځي او کورنۍ هم دوی څخه څه غواړي. نو دلته چې یو کومک و هغه هم بند وي، او هلته حاکم دولت داسې مشکلات لري، دا خو بشر دوستانه نه چې بالکل څه نوم به کیږدو، باید برعکس نوم کیږدي په افغانستان باندې د غندلو دی.
مننه آغلی جلال، زبرت تاسو ترازم. آغلی صافی، ستاسو په نظر په افغانستان کې دغه ستونزه څومره پراخه ده چې د شوزو د کار د بندیز لکبله نړیوال سازمانونه نه دي توانیدلې چې بشری مرستې خلکو ته ورسوي؟
ډېر زیاته مننه، فرمونه تاسو ته ملایلی او تخنیکي همکارانو ته، میلمانو ته او اوریدونکو ته ډېر خوشاله یم بیا هم په دې بحث سره. زما په نظر د بشري دوستۍ نړیواله ورځ خوال داسې زما په نظر ډېری خلک دې تاریخ نه خبر نه دي او په کومه نیټه ده، په کوم وخت ده، ځکه زموږ ډېری خلک تقریبا 80% خلک زموږ د فقر، بېوزي او فقر سره لاس او ګریوان دي. ځکه که وخت ښځینه وو په کار کې بوخت وه او خپل یو دنده درلوده، کولی شو چې خپل کورنۍ سره مرسته وکړي. اوس داسې وضعیت راغلی ده چې تقریبا زموږ 80% دي ښځې چې په کار مصروفه وو، کار کول اوس هغه ټوله اوزګار شوی ده، او بشری دوستی بشری کومکونه هم بند شوی ده. تقریبا یو کال مخکې ښه وو، اوس بند شوی ده، ځکه سمه توزیع عادلانه په دغه برخې په دغه حصه کې وجود نه لري. که دغه کله دې مخ ونیول نسی، زما په نظر د دې اوس هم پراخه ده، دا موږ کولی نسو په یو څو خبر یو په څو هغې باندې باید که دا موضوع حل کو ځکه یو ډېر دا وسیع موضوع ده ځکه یوازې په افغانستان کې دا بشري دوستي او نړیوال ورځ په افغانستان کې یوازې نه په ټولو هېوادونو چې لکه افغانستان حقمانده او بدبخت هېواد دي داسې ورځ ستا شه نور هېوادونه دوی سره مرسته کوي مګر په افغانستان کې ډېر ځکه افغانستان ډېر خلک بېوزه ده او فقر سره لاس ګریبان دي مخصوصا د ښځینه مخکې ښځینه په دولتي او غیر دولتي موسسو کې په دنده درلوده کار کول اوس ټول اوزګار دي او که د دې مخ وانخیستل چې زما په نظر اوس دونه خلک د ستونزو سره مخامخ دي اسان کولی نشي چې خپل ځان د دې وضعیت نه وژغوري داسې به ورځ ده چې زما په نظر اسان خلک کولی نشي دا ټول افغانستان همدا یو مکمل دا هېواد د دې وضعیت نه وژغوري ځکه موږ ګورو چې زموږ خلک په څه وضعیت کې روان دي په کوم حکومت موږ باندې حاکم ده او موږ د کوم حکومت لاندې کوم حکومت موږ باندې تسلط لري داسن موږ کولی نشو چې سمه آزاد خپل خبرې وکړو د دې خاطر دا ستونزه ډېره غټه ده که غواړي چې دې ستونزه لارې پیدا شي اول سمه بررسي شي هغه موقعیت هغه منطقه چې د بشري دوستي مرسته کېږي او کوم هغه استازی چې د هر هېواد نه ټاکل کېږي چې په هغه ځای باید دوی خپل کومکونه ورسوي او په سمه توګه ټول خلک هغه خلک چې مستحق دي هغه ته ورسیږي نو باید سمه بررسي چې هماغه استاز هماغه هېواد باید اوسي چې دغه وګوري په خپل سترګې آیا همدغه کومکونه هغه بېوزله خلک ته واقعا ورته اړتیا لري محتاج دي هغوی خلک ته رسېږي که نه مګر تر اوسه چې په همدغه دوه کاله چې دونه ډېر بشری مرسته سوی ده زمونږ هېواد سره یو اسکامه تر اوسه تقسیم سوی نه ده هماغه مستقیم خلک ته ورسېږي هماغه خلک چې مستحق دي ځکه د دې مرسته فیصدي اخیستل کېږي او هماغه کوم چې ناچیز یو شی ده هغه بېوزلو خلک ته رسېږي چې هغه سره هم ګزاره اصلا نه کېږي د دې خاطر باید سمه غور او بررسي شي چې واقعا په کوم حیثه موږ کولی شو چې دا مرسته ورسوو په کوم حیثه موږ کولی شو کوم خلک ته دا مرسته ورسوو او په دغه کې کوم خلک کولی شي استاد واوسي نماینده واوسي چې موږ سره مرسته وکړي په دغه برخه کې کنه زما په نظر اصلا دا وضعیت حسن نه ښه کېږي او همداسې له بعد به سره شاید به واوسي
مننه آغلی صافی زبیر ته تاسو تر ځمه او خبرو ته به دوام ورکړو از اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوري او د ازادي رادیو اونیز خبرونه د از ما حق تی روانه ده اوس هم زه غواړم چې د یوې ستونزې په اړه باندې چې شوزو راپور کړی ده د شوزو د ملي والی او پیوستون غورځنګ ته غړي له څو ساعتو توقيف وروسته خوش سوی او د دې غورځنګ غړو ادعا وکړه چې دغه ښځې وروسته له هغه چې د طالبانو ونیولې او تاوتریخوالې ورسره وکړ چې د یوې اعتراضي غونډې د جوړولو په هدف دوی په یوه کور کې سره راټولې سوې وې د دغو ښځو د غوښتنو په اړه او دا ډول اعتراضونه څه ګټه لرلای سي پر دې موضوع باندې د خبرو لپاره به اول یو راپور واورو او بیا به پښتنو ته زه له خپلو میلمنو سره خبرې وکړم زه غواړم چې اول دغه راپور ته غوږ ونیسو او بیا خبرو ته دوام ورکړو
هغه ویډیو چې ویل کېږي د افغانستان د ښځو د ملي یووالي او پیوستون غورځنګ د اتو تنو اعتراض کوونکو میرمنو د نیولو پر مهال ثبت شوي دا ویډیو چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې پکې لیدل کېږي چې ظاهراً وسله وال کسان چې ویل کېږي له طالبانو سره تړاو لري هڅه کوي چې دغه میرمنې په زوره ونیسي او له ځان سره یې بوزي د افغان ښځو د ملي یووالي او پیوستون غورځنګ یوې غړې د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دغه اعتراض کوونکې میرمنې د یک شنبې په ورځ له غرمې وروسته داسې مهال نیول شوې چې د یوې اعتراضي غونډې د جوړولو په موخه په یوه کور کې سره راټولې شوې وې دې چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وویل له غرمې وروسته درې بجې خبرې شوې چې دوی د طالبانو د استخباراتو تر تعقیب لاندې دي او بالاخره کله چې تیاره شوه د طالبانو د استخباراتو کسانې کور ته ورغلل اته تنه اعتراض کوونکې ښځې ونیولې او بیا یې تر څو ساعتونو بند وروسته بیرته خوشې کړې دې میرمنې وویل چې په نیول شوې کې یوه ښځه امیدواره هم وه هغې دا هم ویل چې په نیول شوې میرمنو کې خاټول فرهود فرهاد محب حسنا سروري هاجر او دغې دولونې لیما میری او توبا عطایي شاملې دي
اعتراضات مدنی حق هر شهروند.
مدنی اعتراض د هر وګړي حق دی. موږ د امنیتي او کلتوري ګواښونو سره سره څو ځله په لارو کوڅو کې اعتراض وکړ، خو زموږ اعتراضونه وځپل شول او اوس هم اجازه نه لرم چې په تړلو ځایونو کې اعتراض وکړو. خپل او د خپلو هیوادوالو غږ د نړیوالو غږونو ته ورسوو. طالبان به د اعتراض کوونکو ښځو په بندي کولو او شکنجه کولو سره هیڅکله په افغانستان کې د ښځو غږ خاموش نه شي کړی.
خو په کابل کې د طالبانو د حکومت د امنی قمندانې وایت خالد زدران د دغو ښځو د نیولو موضوع ردوي. نوموړي د دوشنبې په ورځ په خپله ټویټر پاڼه ویډیو او د دغو ښځو د نیول کېدو خبر ته په اشاره سره لیکلي چې داسې کوم کار نه دی شوی. د ښځو د حقونو یوې فعالې ترنم سیدي ازادي ورته ویل چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو لخوا د بشري حقونو د ښکاره سرغړونو پر وړاندې جدي اقدام وکړي.
جامعه جهانی باید
نړیواله ټولنه باید د دې ښکاره ظلم او جنایت پر وړاندې چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر افغانانو ترسره کیږي جدي اقدام وکړي او ژر تر ژره باید دې وضعیت ته د پای ټکی کېږدي. د افغانستان خلک طالبان نه غواړي.
په ورته وخت کې ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق د یکشنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه کې د مسلې ته غبرګون ښودلی او لیکلی دی چې د خلکو شخصي کورونو ته له اجازې پرته ننوتل او په خپل سري ډول د ښځینه پولیسو لشتون پرته د نورو ښځو نیول د قانون، اسلام او د خلکو د فرهنګ خلاف کار دی. ښاغلی فایق دا کار د افغان ښځو پر وړاندې د ناسم چلند دوام ګڼي. طالبانو په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ لبیا پیلېدو وروسته پر ښځو ډېر محدودیتونه ولګول او د دې محدودیتونو پر ضد د ښځو اعتراضونه ځپلي دي. په لومړي سر کې به ښځې واټنونو ته راوتلې او مظاهرې به یې کولې، خو وروسته له هغې چې د طالبانو لخوا له زور زیاتي نیولو او بندي کولو سره مخ شوې، اعتراض کوونکو ښځو خپل اعتراض په سرپټو ځایونو کې ترسره کوه چې ظاهراً په دې ځایونو کې هم د دوی اعتراض له تاوتریخوالي سره مخ شو او د طالبانو لخوا ونیول شوې.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. زما حق د خبرونه روانه ده او تاسو واورېدل چې د ښځو د ملي یووالي او پیوستون غورځنګ اته تنه غړي له څو ساعته توقف وروسته طالبانو بیرته راخوشي کړي، خو د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت د دغو ښځو د نیولو موضوع رد کړه. اغلی جلال، ستاسو څخه به پوښتنه وکړم چې افغانان چې د طالبانو له زیاتېدونکو محدودیتونو سره مخامخ دي او ښځې هم په بېلابېلو وختونو کې د اعتراض په خاطر باندې زندان ته لویږي، دوی څه ډول خپل هغه حقونه چې دوی باید ولري غوښتلی سي په داسې حال کې چې که دوی کوم اعتراض وکړي هم نیول کېږي زندان ته لویږي؟ بلې، زه فکر کوم چې اغلی جلال زما غږ ته استر راځي. زه فکر کوم چې له دوی سره زموږ رابطه قطع سوې ده. موږ به بیرته هڅه وکړو چې دوی راواخلو او له سټوډیو سره یې وصل کړو چې خبرو ته دوام ورکړو. اورېدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ او دا زما حق دی خپرونه روانه ده. په دې خپرونه کې اغلی دنیا صافی او اغلی زهره جلال زموږ میلمنې دي. اغلی جلال، بیا هم ښه راغلاست خپرونې ته. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه وه چې په داسې حال کې چې ښځې د اعتراض په خاطر باندې په بېلابېلو وختونو کې زندان ته لویږي، لکه څنګه چې تاسو په راپور کې واورېدل، دوی څه ډول خپل حقونه غوښتلی سي؟
مننه مېرمن بشیر، ستاسو د پوښتنې نه داسې موضوع دی چې حق خو هغه وخت غوښتل کېږي چې اول انسان خپله روحي، رواني او فزیکي مسؤلیت ولري. هغه نه وروسته دی کولی شي حق غواړي د بل چا دپاره لابي وکړي، ځان دپاره لابي وکړي. کله چې د دې فزیکي وجود په خطر کې وي، هغه هیڅ وخت کې نشي کولی چې هغه یا حق غواړي یا هم نور څه امتیاز غواړي. د دوی اوس د ژوند کولو دپاره خطرات موجود دي. بیا حقونه او نور پرمختیا خو لا ډېر لري خبره ده. دا هغه څه دي چې بشري ناورین دی، یو نواد خصوصا د ښځو دپاره چې د تعلیم نه ونیسه، د اقتصاد نه ونیسه، د هر هغه بشري حقوق چې کوم باید امتیازات یو آزاد یو مستقل انسان ته ورکړ شي، هغه ټول محدودیتونه متاسفانه وځي دي او هیڅوک دې ته لاسرسی نه لري. دا مونږ ویلی شو چې دا یو ناورین دی او ډیر مشکل هم دی چې یو څوک فزیکي مسؤلیت ونه لري او هغه غږ پورته کی. سره لدی چې مونږ وینو چې د بندیان کیږي یا ربلول کیږي یا وحل کیږي شکنجه کیږي، دا هغه څه دي چې پیلامه یې ښه نه ده او دغه ورځ پورې داسې معکوس انځوریږي، ځکه چې بشر دوستي خو هغه دی چې باید د بشر لاس نیوی وشي، د بشر دپاره د حق و امتیازات قایل وي، خصوصا حاکم ډلې او همداسې نور، او دا چې په خپل حق په سر نه بلکې د ژوند په سر یو څوک ربړول کیږي، دا خو بیخي د حقوقو نه لرې خبره ده او نه شي کولای چې دی آینده دپاره دی به خپل ځان ته څه وکړي، دی به خپل اولاد دپاره څه وکړي، دی به خپل هیواد دپاره څه وکړي. احیانا چې یو څوک روح روان آرام یا فزیکي مسؤلیت ولري، هغه کولای شي چې کوټلې ګامونه پورته کړي خپل هیواد دپاره، خپل اولاد دپاره، خپل آینده نسل دپاره، نور نور پروګرامونه ترهریزي به ولري، پرمختګ به ولري. او که داسې خبره وي چې همیشه قید خفک وي، دا خو ورځ تر بلې یو نو روحي شکنجه او فزیکی شکنجه هم موجود ده. بیا په زمن کې کچیرې مونږ دغه خبرې ته واړو چې دا ولې داسې کیږي، زما فکر کې کله چې دا خزینه او د پاره داسې جنجالونه جوړیږي او خصوصا د حاکمې ډلې دښمنی د ښځو سره ده، دې له خاطره چې ښځه څنګه چې ویل شوي دي د ټولنې بنسټ ده. کله چې ښځې پوه وي، عالمی وی، پوه وی او په هر علومی کې د دې سر خلاص وی، په سیاست کې، په اقتصاد کې، په اجتماع کې او په دین کې، دې پویږي چې خلاص را کومه ده، سم بدل را کومه ده. احیانا هغه خپل راتلونکي نسل چې د دې اولادونه خطاب کیږي، دې لپاره ډیر ښه سالمه روزنه او سالمه لارښوونه کوي. که چیرې دې په خپل جهل تور تمو کې وي، بیا د دې اولادونه خو خامخا څوک کیږي، د جنگ چرخه به خاموش نه وي، سربازګیری به وي چې وایي چې هله فلانکي ځای کې دین دی، دوی به هلته منډې وهي، وایي چې هله فلانکي ځای کې جنت دی، هلته منډې وهي، هلته فلانکي ځای کې اور دی هلته، خو دی به خپله تحلیل نه لري چې رښتونی جنت چیرته دی، رښتونی آبادي انساني ژوند چیرته دی، رښتونی وایي عبادت ځان دپاره، عدالت عام دپاره. دا هغه څه دي چې باید دلته عدالت موجود اوسي. کچیرې عدالت موجود اوسي، د عام اذهانو پیاوړتیا بشي او د خلکو حقوقونه به ترلاسه شوی وي، آینده دپاره هم د ملت په خیر وي، هم به د وطن په خیر وي، هم به د وګړو په خیر وي، د ښځو او نارینه وو.
مننه آغلی صافی، ستاسو څخه به هم ورته پوښتنه وکم. په داسې حال کې چې ښځې د خپلو اعتراضونو په خاطر باندې یا په دې خاطر چې دوی خپل حقونه غواړي نیول کیږي، څه ډول ممکنه ده چې دوی د طالبانو له حکومت څخه خپل حق وغواړي، لکه د زده کړو حق، لکه د کار حق؟
مننه مخکې چې ستا دا پوښتنه ته ولاړ شم، زه غواړم دا یو خبره وکړم چې کله یو کال مخکې چې طالبان د همدا حاکم چې اوس زموږ په سر حاکمیت کوي، تمنا فریان ډېرې نجونو لکه تمنا فریان، مرسل عیار، زهرا اکبرز، دوی نیولی وو، زندانی کړی وو او دوی مستقیم منکر تو او رد کړ چې مونږ دا کار نه دی کړی. د دوی خبرې باندې هیڅ تو باور نه دی، ځکه دوی تر اوسه کوم خبرې چې دوی کړی دا اصلا عملي نه دی کړی، دا رښتیا خبرې نه دی کړی. لکه ویلي وو چې مونږ ښوونځی خلاص کوو، خلاص نه دی کړی. تر اوسه دوه کاله تیر شو، پانتون که وویل چې مونږ ټول د ښځو حقونه ورکړی ده او داسې کومه ستونزه نشته، چې دوی خبرې ټوله دروغ دي. تر اوسه د ښځې یو حق دوی نه دی ورکړی، هماغه اساسي اولیه حق چې د یو انسان، د یو شهروند، د یو هیواد، چې هغه په خپل هیواد کې ژوند کوي، د هغه حق لري چې خپل هیواد کې زده کړه وکړي، خپل تحصیل او تعلیم وکړي، چې دوی ټول حق اخیستلی د ښځو. اصلا ښځې نه پرېږدي په جامعه کې فعاله اوسي، ښځې نه پرېږدي خپل فعالیت وکړي. ښځه کولی سي توانایي لري، مهارت لري چې خپل استعداد وښيي نورو هیوادونو غوندې، مګر دوی ټول دا کارونه د ښځو اخیستلی او دوی بندې کړي ده، حد کړي ده. دوی لکه شل کاله مخکې ښځه په کور کې ناځي، نو د هغوی نه هیڅ شی نه جوړېږي. کله چې یو ښځه باسواده تعلیم یافته ښځه اوسي، هغه کولی سي سبا ورځ خپل ټولنه ته یو ښه اولاد تربیت کی ښه اولاد پرورش کی چې خپل ټولنه ته څنګه خدمت وکړي. له دې خاطر ولې طالبان داسې غټ شوی ده، ولې طالبان داسې حاکمیت کوي، ولې دغوی ذهنیت داسې ده چې دوی اصلا زما په نظر دا خبره هم ښه نه ده چې خدای نخواسته دوی کورنۍ ته، زه نه غواړم چې به احترامي وکړم یا کوم غلط زما خبر نه واوري واخلي. دا خبره دا ده چې اصلا که دوی واقعا سمه تعلیم کړی وو، سمه تربیت شوی وو، زما په نظر اوس دوی طالبان د دوی نه طالبان جوړ شوی نه وو، د دوی نه سم انسان جوړ شوی وو چې خپل هیوادوالو باندې خپل ملت باندې دونه ظلم نه کړی نه وو. دوی له دې خاطره دا اول د دوی اول دا خبرې نه ده چې دوی رد کړي ده چې مونږ ښځه زنداني نه ده کړی ده او مونږ هیڅ کوم ښځه نیولې نه ده. دا تقریبا څو ځله دوی کار کړی ده او بیا وروسته رد کړی ده چې مونږ دا کار نه ده کړی ده. مخکې چې په یو غونډه وو په ناروی په کوم ځای کې بیا هدا خاموش خپل غږ جي کړ چې نو دا انجونې چیرته دي، تاسو وایئ چې مونږ دا انجونې زنداني نه ده کړی، چې هماغه په هماغه غونډه کې په هماغه کانفرنس کې دوی غلط وو، ځکه دوی ملامت دي. دوی کار کوي، خپل کار کوي، خپل کله چې ښځې وزي باندې خپل اعتراض کوي، خپل حق غواړي. دوی باندې توپک باسي، دوی باندې فایر کوي او دوی زنداني کوي، دوی ته شکنجه ورکوي، هر شی دوی لاس ناراضي ښځو باندې کوي. بیا وروسته دوی منکر کوي او که دوی د اسلام خبرې کوي او د افغان د افغانیت ننګ او عزت دا په دغه کارونو کې کوم ځای کې هغه دي عزت ده، کوم ځای کې ننګ ده چې دوی کار کوي، خپل نوم افغان او پرېږدي او وایي چې زه افغان یم، زمونږ عزت ده، زمونږ غیرت ده. تا څنګه افغانیت د ښځو باندې لاس کوي، ښځه زنداني کوي او چې اصلا دا کارونه په ستامپ کې نه ده او په کوم آیات او حدیث کې نه ده راغلی چې داسې دا کارونه کوي. که ښځې سمه دي چې ښځې داسې په کور کې کښېني نو څنګه خپل هغه غږ اوچت کړي؟ سمه دي، اوس زمونږ اوسنۍ ښځې انجونو هغه امنیت، هغه فزیکي روحي رواني هېڅ شی د هغوی ښه نه ده. هغوی اصلا کولی نه شي چې خپل حق وغواړي، مګر یوازې لار همدغه دي. که همدغه کار هم دوی ښځه ونه کړي نو بېخي ښځې په لکه چې دوی اول په خپل خبرې کې ویلي وو چې ښځه یا په کور یا په کور هماغسې غواړي چې وکړي، هماغسې هم کړی تر اوسه. 100% همدغه کار کړی ده چې ښځې په کور کې ده او مایی چې دوی زندانی کړی ده او له منځه یې وړی ده، فعال مدني ښځې او ډېر کارونه دوی کړی ده. او یوازې لار زموږ د ښځو لپاره همدغه یو لار پاتې ده، که دا کار ونه کړو نو موږ بېخي له منځه ځو او دا زموږ حق دي. زه هغه غوښتل دا په زور دي، موږ نشي کولی چې دې ته موږ خپل لاس درته کړو لکه سوالګر غوندې چې تاسو زموږ حق راکړئ. موږ خپل حق وړو او دا زموږ حق ده، اسلام موږ ته دا حق راکړی ده چې موږ تحصیل وکړو، خپل هېواد کې خدمت وکړو، خپل هېواد کې کار وکړو. او په اسلام کې دا بندیز داسې بندیز نه ده راغلی چې ښځې کولی نه شي کار وکړي. که داسې نه وو، که داسې کوم حدیث او آیات راغلي وو نو خدیجه کفرا نو ته یو تجارت پیشه ښځه نه وو په اسلام کې. موږ په اسلام کې ډېرې بېلګې دا شیان د ښځو لرو چې داسې ډېره عالي کارونه کړي ده او شجاعت کړي ده، مګر دوی نه پرېږدي. موږ خپل عقل همدغه د اسلام په چارچوکات کې غواړو، نه چې لکه اروپایان او غربي غوندې چې موږ خپل حق غواړو. زموږ تحصیل حق دی، زمونږ تحصیل زمونږ حق دی، زمونږ حق راکړي. موږ غواړو چې کار وکړو په خپل هېواد کې، چې دا زمونږ حق دی چې باید په خپل هېواد کار وکړو، ځکه زمونږ اوس هېواد سخت ضرورت لري چې ښځې نارینه او ښځینه باید کار وکړي او د خپل پرمختګ له خاطر، د خپل هېواد پرمختګ له خاطر، د خپل ماشومانو لپاره پرمختګ له خاطر، د خپل اقتصادي کورنۍ پرمختګ له خاطر. که داسې اوسي زما په نظر زمونږ د هېواد نه څه شی جوړ شوی ده تر اوسه پورې؟ دا څو کاله کېږي، یو کار نه تېر سو په افغانستان په همدغسې وضعیت روانه ده چې جنګ دی تر اوسه همداسې جنګ روانه ده. نو تر کله پورې موږ همداسې وګورو چې یو دا تحولات راځي، دا حکومت سبا ورځ دا حکومت هم له منځه ځي؟ داسې نه کېږي چې هر حکومت راسي موږ غیلې کینو. که د ښځو د انجونو په مقابل کې بې انصافي او غیر عادلانه کارونه سي، موږ حتما خپل غږ جګوو او داسې موږ نه پرېږدو. او ښځو هغه د ملي یووالي پیوستونه ښځې چې هغوی وو، زمونږ د همکاران وو چې مخکې د هغې لیډر ډاکټر زهرا وو، هغه هم بندي کړی وو چې بیا هغه خوشي کړ. اوس د هغې نور غړي وړي وو هغه پرون شپه چې بیا بېرته خوشي کړ. نو بیا وروسته دوی رد کړ چې موږ دا کار نه دی کړی. کوم کار تر اوسه تاسو کړی ده چې هماغه قبول کړی ده؟ هیڅ یو کار چې دوی کړی ده د اسلام نوم بدوي، د اسلام په نوم هر کار کوي، بیا د اسلام نوم بدوي او بیا غیرت کوي چې موږ دا کار نه دی کړی ده. په اسلام کې په کوم ځای کې دا داسې دوی کارونه چې دوی کوي د ښځو د نجونو باندې په کوم ځای کې دا کارونه راغلي چې موږ وایو ورته وو دا کار راغلی ده موږ هغه ومنو؟ مګر نه، موږ د اوسنۍ نجونو او ښځې ټول تحصیل کده باسواده دي او د خپل حقونو څخه آګاه دي، خبرې دي، پوهېږي کوم حق زموږ ده، کوم حق د ښځې ده، کوم د حق د نارینه ده، کوم حق د نجونو دي، کوم حق د هلکان دي. موږ په دغه شیانو باندې ټول پوهېږو. ولې دوی د اسلام نوم بدوي چې د اسلام نوم په اساس وایي دا ښځه حق نه لري چې تحصیل وکړي، دا ښځه حق نه لري چې باندې کار وکړي؟ نو تاسې وښایئ موږ ته د ښځه حق څه شی ده نو چې دا زموږ حق نه دي. تاسې وښایئ ما ته دوی اصلا د دوی آگاهی لګځه. ما دا خبره سپوز لیکلې ده دوی د اسلام یوازې غواړي د اسلام نوم بد کړي او خلک غواړي د اسلام څخه نفرت پیدا کړي، کرکه پیدا کړي، ولاړ شي نور خدای نخته، نور مذهب، نور دین ته ولاړ شي، خپل هغه ته رجوع کړي. مګر ما کوي داسې کارونه، داسې که غواړي واقعا داسې د اسلام نمایندګي کوي، د اسلام څخه استفاده کوي، نو سمه کارونه وکړي چې خلک تشویق شي، خلک تشویق شي اسلام ته رجوع وکړي. کفران خطر راسي، مګر داسې دا کارونه کوي چې اصل عقل منطق نه مني دا کارونه چې دوی کوي.
مننه اغلی صافی، زبرت تاسو تر اعظم اغلی جلال، تاسو دا اغلی صافی خبري هم واوریدلې. دوی ویل چې هغه څه چې په افغانستان کې د شوزو سراوان دي هغه منطق تم نه مني، او دوی یو ځل بیا هم ویل چې باید د شوزو حقونه ورته ورکول سي ځکه چې دا د دوی مسلم حقونه دي او د شریعت او بشري حقونو د قانون لمخه دغه حقونه باید شوزو ته ورکول سي. لوړدي مدیر هیڅ شوزو په ډیره سکتورونو کې په دفترونو کې د کار کولو توان نه لري ځکه په ډیرو برخو کې دوی له دندو ګوښه شوي دي. په دې توګه د دوی پر وړاندې تعلیمي محدودیتونه هم زیات شوي دي چې د ښوونکو په برخه کې هم زیاتې ستونزې لیدل کېږي. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې ولې افغان ښځې د مساوي حقونو، معاشونو او امتیازونو څخه بې برخې دي؟ که موږ د ټولنې پر سطح باندې هم ورته وګورو ودې ستونزې ته، یوازې که د حکومت ستونزه ها خواته کړو، ټولنیزې کومې ستونزې دي چې ستاسو په نظر باندې ښځې ورسره مخامخ دي او له هغه له کبله دوی د مساوي حقونو څخه بې برخې دي؟
مننه میرمن بشیر، داسې موضوع ده چې زه د خور خبرې سره بالکل موافقه یم. او په افغانستان کې څنګه چې تاسو وویل د ښځو د پاره ډیر ښه برنامه روانه وه. دا چې تبلیغات کیږي، دا تبلیغات باید منفي تبلیغات ته نه څوک غاړه کیږدي نه یې څوک واوري، ځکه چې مونږ د شل کلن دوره کې دننه افغانستان کې وو، مونږ داسې کوم کار نه و لیدلی چې خدای دې نه کړي د دین نه خلافي. صحیح ده چې د اخوندان راغلي دي، دوی وایي چې هغه یا قانون نه منو یا هغه کوم کړه وړه چې د جمهوریت او هغه نه منو، بیا هم اولس که خوشحال وي که خفه وي دی منی، دې له خاطره چې حاکم ډله چې څه وایي هغه باید ومني، که ونه مني نور چاره نه لري. ته خو خپل پروتوکول مخته کړه، ته خو خپل هغه برنامه مخته کړه، ته خو هغه څه چې کړه وړه لري هغه خو مخته کړه. ته څه لرې ښځې دپاره؟ آیا تر سعودي ته ډیر لوړ مسلمان یې؟ آیا د عربي اماراتو ته ډیر لوړ مسلمان یې؟ آیا نور ګاونډي هیوادونه چې ستا په چم ګاونډ کې دي دوی نه ته لوړ مسلمان یې؟ نه، دا اسلام یو اسلام دی، خدای مو یو دی، کتاب مو یو دی، پیغمبر مو یو دی. بیا ولې موږ داسې کارونه پکې لټوو چې د خپل ملت دپاره جفا جوړوو؟ وګوره، دا هغه برنامه هغه پلان دي چې په لوی لاس د افغانستان ولس د ګاونډي هیوادونو دپاره محتاجول. نن چې زمونږ خویندې په اسلام آباد او په اسلام قلعه او په ایران او په ترکیه کې په چپړو وهل کیږي او بې عزت کیږي او هغه حتی مړي ژوندي ور کیږي یا په شکنجه لاندې مړ کیږي یا هم په ډزو ویشتل کیږي یا هم نور په دریاونو کې غر کیږي په سیندونو کې. آیا هغه ډیر ښه عزت ساتل دی که چیرې په دننه افغانستان کې دوی دپاره ښوونځي خلاص کی، مدارس خلاص کی، پوهنتونونه خلاص کی؟ چې دوی وایي اختلاط مونږ نه منو ځکه چې اسلام نه مني. بالکل زه دې ته موافقه یم چې یعنی سل په سل که موافق نه وي، په سلو کې اته نوی خلق موافق دی چې باید مختلط هم نوی جلا هم وی حجاب هم ولري، ځکه چې افغانی ټولنه یو مسلمان ټولنه ده، د پیړیو پیړیو مسلمان پاتې شوی دی او د اسلام نوی نه دی راغلی چې دوی ډېر حراس ولري، دې ته تن ورکوي چې مونږ حجاب هم اغوندي، مونږ مختلط کار هم نه کوو، مونږ مختلط تعلیم هم نه کوو، چې څومره جلا وو دومره به مونږ مسؤول وو، دومره به مونږ خوشحاله وو. او کوم چې تاسو نصاب وای وړاندې کوي هغه نصاب خدای وکړي چې داسې نصاب وي چې د افغانستان د پرمختګ دپاره ده. خو متاسفانه هېڅ نه دی. یو چا نه پوښتنه کړې وه چې تاسو ولې وایي د جیم جهاد په ځای کې جیم جواری راوړی، ځکه مونږ مکتب بند کړی. که دا موضوع وي زما په فکر کې دا ډېر یو ناعادلانه داسې جاهلانه کار دی، باید داسې ونه شي. او د دوی غواړي چې په رښتونی توګه افغانستان پرمختګ وکړي، افغانستان سیالانو سره سیال شي، په ګاونډي هیوادونو نړیوالو سره سیال شي، دی په تعلیم سیال کیږي، نه په کور کې بندولو دپاره. بندیان که دومره پرمختګ کولای شو په بندیخانو کې به اوس ټول هغه میخانیکونه د تیاره جوړ و، خو نه، باید یو څوک فارغ شي د بندی خانې نه بیرون وزي، یو څه زده کړي، یو څه وګوري، یو څه تقدیم کړي، یو څه اشتباهات وکړي، یو څه اصلاحات وکړي، هغه وخت کې دی پرمختګ کولای شي. که چیرې مونږ همداسې زندانی مساتلی وي، بلکې زنان هم پر سره ټولنه دا آخر د دې دنډې مخې یو طرف ته وځي او مشکلات ایجادوي. دا یوازې نه چې ټولنه تر اوسه پورې خو ټولنه په دغه ناچاري کې دی چې اله خپله شړۍ په اوږه اچوي، یو طرف ته ځان باسي چې کوم کونج کې به زه تعلیم پیدا کوم، ایران کې به تعلیم پیدا کوم، پاکستان کې به پیدا کوم، ترکیه کې به پیدا کوم، هغه نه فرامرز اروپا او امریکا او غربي هیوادونو کې په دغه لټه کې دي. امکان لري چې یو ورځ همدغه د دوی په ګیره لاندې جیک شي او دلته دوی په غاړه کې لاس واچوي چې وروره داسې کوي، یو کال، دو کال، درې کال، څلور کال. دا خو پنځه کاله مخکې مونږ نه یو نسل تباه کړو، اوس بیا دغه جهالت ته، د وطن جهالت کندې ته اچوي، ولې؟ آخر ګناه څه دی؟ خو زما شخصي نظر دا دی چې که مونږ دینی سیرې ته ورشو، حضرت عائشه رضی الله عنها د نیمو علومو پیشوا وا. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خپل ویلی دی چې کله چې د رحلت کاوی چې نور علم تاسو د عائشه نه زده کوی. او د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په وخت کې مونږه ډاکټران طبيبان لرل، چې هغه وخت کې خو د طبابت دومره پرمختګ نه لرل چې د بوټي او د هغه نه نباتاتو نه دوایی جوړېده او پټۍ جوړېده چې د زخمیانو دپاره، د مریضانو دپاره طبابت کاوه. او حضرت شفا په نوم د خزینه وه چې د مدینه منوره، البته د اوس شاروالو وایي چې هلته د مالیاتو ټولولو مسؤوله وه، او همداسې نور چې دوی کوم اسیران نیول د جنگ په وخت کې دوی دې ته هدایت ورکول چې دا اسیران مونږ به تاسو ښه وساتو، مونږ دپاره د خلکو دپاره لیک لوست وښیي. تاسو وګورئ چې اسلام هم همیشه قرآن عظیم شان چې کله نازل شوی دی لومړنی آیات اقرا دی، کله چې مونږ دغه دا ټول فرایض په ښه لاندې اږدو او دې ته منډې وهو چې نه باید د ښځې کومه پرده ووایو یا حجاب ووایو، دا چې باید کور وي او بیرون ته ونه وځي، آیا د افغانستان غیرت دوی راوړی دی؟ افغانستان خدای هم نکه، خدای هم نکه تر اوسه پورې بې ناموس و چې دی ناموس شي که زینه بیرون زی میړه ورسره وي تر هغه وخت پورې چې سرک په سر کې ونه جوړوي چې خدای دپاره دغه زما میړه دی. آیا دی غرور نه لري؟ آیا دی افغان نه دی؟ آیا دی انسان نه دی؟ حق نه لري چې په خپل هیواد کې یا خپل خور سره، یا خپل میرمن سره، یا خپل مور سره، یا خپل یو نږدې خپلوان سره یو چیرته لاړ شي؟ مونږ تاسو ګورو افغانستان یو ټولنیزه هغه د هیواد دی چې ډېر د ټولو هیوادونو نه ټولنیز ژوند دلته ډېر ښه پرمختګ ځي. یو څوک چې حتی مونږ د دې شاهدان یو چې په یو کور کې مونږ 200 نفره لرو، دا نور چې ټول په مختلفو کارونو کې هغه وي بخت وي، هلته ریندارګانې وي، مثلا تره لورګانې وي په همغه یو کور کې، نور هغه وي د ترور لور وي، یعنی په یو کور کې دوی په یو دسترخوان کې چې کله دوی اوسیږي هغه یو چې نور چې یو کار ته ځي هغه یو یا مریض وړي یا یو څه مسؤلیت دی په غاړه اچولی وي چې ته یا یو نفر یا دوه نفر تاسو دغه کور دپاره د زنانه او دپاره رسیدګي وکړئ، ځکه چې افغانستان کې خو زنانه دپاره مشکل دی چې یا د ولسوالیو نه مرکز ته راشي یا د ولایاتو نه مرکز ته راشي، دا ډېر مشکل خبره ده. کله چې دوی یو څوک ځان سره روان کړی وي چې هغه د کورنۍ غړي وي یا مریض وي یا چیرته میلمه پالنه وي یا مړې ژوندي وي یا کوم عروسی وي، دوی سړک په سر کې کوز کړی وي چې دا د څه دی، دا د څوک دی، دا مې دا د محرم نه دی. حتی ما یو هغه ولیده چې یوه ښځه ژړل چې از برای خدا ورځ کېږي ما وعده کړی دا مې میړه دی، وایي نکاحت وښی، وایي نکاحت خو تاسو بند کړي دي، مونږ ته یې نه راکوئ، مونږ څنګه وکړو؟ چې یوه ناوې په سړک په غاړه کې وژاړي، آیا نور څه پاتې شو؟ د هغه ځوان دپاره څه پاتې شو؟ هغه زنانه دپاره څه پاتې شو؟ آیا دا دولتداري دا دې دپاره؟ زما فکر کې دا دولتداري نه دی، دا یو تهدید امیز کار دی چې د خلکو عزت سره لوبه ده. باید دغه کارونو کې دوی اصلاحات راوړي. هغه څوک چې که دوی په اجازه کوي باید اجازه ورنه کړي، که دوی د بې اجازې نه داسې کارونه کوي چې د افغان غرور تر پخو لاندې کوي، باید جدا د دې نه مخنیوي وکړي او دا کارونه ونه کړي. دا هغه څه دي چې نه اسلام مني، نه ټولنه مني، نه اسلام په څلورو بناوو ولاړ دی چې فرض دی، سنت دی، اجماع دی، قیاس دی. په اجماع او قیاس کې دا دواړه شیان ته ځای ورکړ شوی دی چې کله په ټولنه کې ژوند کوي باید د ټولنې عرف عناناتو ته درناوی وکړي. کله چې ته درناوی نه کوي او کله چې ته هر چا سره داسې برخورد وکړي، زما په فکر کې نه یوازې چې ملت دپاره، دوی دپاره خپله هم ښه نه دی، ملت دپاره خو ښه ښه نه دی، دوی دپاره خپله هم ښه نه دی، ځکه چې دا کارونه عاقبت نه لري. دوی د کاپي کې نقل وکړي، عربستان نه دی راوړي، عربستان کې وګوري آیا ښځې بربنډې دي؟ نه. آیا ښځې لوڅې دي؟ نه. آیا ښځې نور کوم غیر شرعي کار کوي؟ نه. اما د پیلوټۍ نه ونیسه، سربازۍ نه ونیسه، تر هر هغه لوړ درجه کې دوی حتی د رئیس جمهور تر اداره پورې ښځینه کار کوي. دا هغه څه دي چې ښځینه وو دپاره ونډه ورکول په ټولنه کې د راتلونکي نسلونه ویښول دی، راتلونکو نسلونو دپاره د ښه بنسټ کېښودل دی. او کله چې ښځې څومره تور تیاره او تورتم کې وساتي هغسې ټولنه تیاره ته ځي. ما یو هغه واورېده، مولوي صاحب وایي چې ښځه چې هغه چې شي نارینه چې راشي میړه باید ښځه خپل مخ سره د دې د پښو لاندې ګردونه پاکي د خدای دپاره. نو دا رقم ته چې ښځې تیاره کې وساتي، دوی دا تبلیغ وکړي، خو مجبور دي هغه بیچاره ښځې چې دا خو اوس مونږ بیخي خدای هم نه کړه نعوذ بالله کفر ته وځو، باید همداسې وکړو. اما نه، دا باید وشي چې میړه چې په ښځه باندې حق لري، د ښځې حق هم بیان شي میړه باندې، چې آیا ښځه په میړه باندې حق لري، آیا یوازې د نفقه نور د ژوند حق هم لري، چې دا باید څنګه برخورد وشي. صرف د زمونږ افغاني ټولنه شرط دپاره متوجه دی چې شرط د قید دپاره، قید دپاره متوجه دی چې دغه اسلام نه هغه پلو عبور شي، دا قید دی. اما شرط ته متوجه نه دی چې د اسلام شرایط څه دي. باید لومړی مونږ شرایط پوځای کړو، اصول ته برابر کړو، بیا قید ته ورشو. اما دوی ډایرکټ قید باندې درېږي. او بله موضوع چې دی، کله چې هر یو ښځه غږ کوي چې زه خپل حق غواړم، دوی عاجل ټوپ وهي په غرب باندې. زما په فکر کې غربي ازادي نه څوک په افغانستان کې غواړي، نه غوښتی دی، نه یې غوښتلی شي، ځکه چې نه په عناناتو سره سم دی، بل خپل دوی وجدان نه مني، ځکه چې دوی مسلمانان دي. دوی غواړي چې خپل بچو دپاره ډوډۍ نه پیدا کړي، دوی غواړي خپل ځان دپاره، خپل بچو دپاره، د هیواد په آبادۍ دپاره ونډه واخلي. دوی غواړي چې تعلیم وکړي، او تعلیم چاته یې ورکړي. دا خو زما فکر کې د غرب غوښتنه نه ده، دا خو ستا د ملت غوښتنه ده. ته چې په ملت باندې دومره فشار راوړې، د نړیوالو څه، ته خو خپل پښه په ترخص کاټوې، ته خو خپل ځان ژوبلوې. نو دغه ځان ژوبلولو کې زما فکر کې هېڅ وخت کې د تا دپاره کوم هغه نه دی چې ته سره وای چې یا غرب داروم یا شرق، نه غرب داریږي نه شرق، بلکې خپل ملت د ناراضه کیږي د نه بدبخته کیږي، تور تیاری ته غورځيږي، کندې ته غورځيږي. احیانا باید هغه فارمولونه دای کاپی کی، ځکه چې دای نه وای دی، نه وای چې راغلی په نوې رویه سره راغلی دی. باید چې سفرونه د چا باندې چې بند وي، د چا باندې خو به خلاص وي. خپل اسلامي هیوادونو کې مالیزیا ده، اندونیزیا ده، سعودي عربستان ده، نور عربي اماراتونه دي، آسیایي ملکونه چې اسلامي دي، حتی افریقا ته دې لاړ شي، وګوري چې څه حال ده، خلکو سره څنګه گزاره کیږي، څنګه ښځو سره څنګه رفتار کیږي، او څنګه ماشومانو سره کیږي، څنګه خپل وګړي سره. د هغوی نه د کاپي واخلي، د هغوی نه شریعت خو څه وایي؟ دوی خو شریعت نومې شریعت ایښی دی، هغه څه چې دوی کوي خو هغه نه په شریعت کې شته او نه په قرآن کې او نه په کلام کې شته. هغه ځینې کارونه چې د دوی د هغه نه اوزي کور نه ووایي، یا د دوی د صحنې نه اوزي. هغه یو متل دی کفر کې از مکه خیزت، کوم شعر دی نه پوهېږم، زما کامل زده نه دی بخښنې سره. نور داسې موضوع دی چې باید دوی ډېر فکر وکړي، د خپل ټولنې ته مخ واړوي، او د دوی هغه مشروع غوښتنې ته غوږ کېږدي، او مشروع غوښتنې ته مثبت ځوابونه ووایي که غواړي چې موږ پایدار شو، په افغانستان کې تلپاتې امنیت راوړو، سوله راوړو، پرمختګ وکړو. یوازې د دوی یوازنۍ مرجع ملت دی. که چېر اولس منلی حکومت دوی جوړ کړو، نه په خارج کې څوک پاتې کیږي، نه په داخل کې. هر څوک به خپل وطن غېږې ته راځي، او هلته به عدالت تامین وي، ټول خلک به خوشحاله وي، دوی به په رښتونه توګه قهرمانان وي. که چېرې دوی په غچ اخیستلو داسې ووایي، کله چې مکه فتح شو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وویل که څوک په خپل کور کې هم وي هغه امن دی، که چا صلاح کی خو هغه هم امن دی، څوک چې ابو سفیان کور ته لاړ هغه هم امن دی. هماسې پلی شو، بیا ټولو ته افه عمومي اعلان شو. افه عمومي سره سره باید ځینې مشکلات چې پیدا کیږي دوی دپاره دوی وګوري چې دا مشکلات د چا لخوا دی، د کوم کړۍ لخوا دی، که د دوی د شخص د دوی لخوا، که کوم.
بله،
دا باید دوی دا منفي کارونه ټول له منځه یوسي، که غواړي دوی رښتونی افغانستان دپاره خدمت وکړي.
بلیزه بیرته تاسو ته راځم. مننه اغلی صافی، تاسو ته اغلی جلال خبرې واورېدلې. دوی د خپلو خبرو په جریان کې وویل چې نور اسلامي هیوادونه دا ډول د خپلو وګړو سره لکه په افغانستان کې چې کوم چلند روان دی، هغه چلند نه کوي، او د ښځو حقونه پکښې تامین دي تر یو حده پورې. د طالبانو حکومت ستاسو په نظر له نورو اسلامي هیوادونو څخه څه زده کړه کولای سي په دې برخه کې؟
دقیقا زه د اغلی جلال صاحب خبر سره موافقه یم، ځکه مونږ کتلی او خبرې او مونږ لوستلی په کتابونو کې، او مونږ اوس په سوشل میډیا او په تلویزیون په هر ځای کې مونږ لیدلی. حتی طالبان هم د نورې اسلامي هیوادونو څخه خبر دي چې د هغوی حکومت څه رقم دي، د هغوی خلک ملت ښځینه نارینه دواړه مساویانه حق لري، که په هغه اداري دولتي ادارونو کې دي، که غیر دولتي دي، که موسسې دي، په هر شی کې دي، که د تحصیل ده، که د ازادي ده، د باندې ده، هر شی ده، نارینه او ښځینه حقونه مساوي برابر دي. او دوی خپله څو ځلې به نورو هیوادونو ته سفر کړی ده، تللی ده، لیدلی ده، او خبر دي که دوی واقعا نه غواړي خلک تحصیل وکړي، نجونو تحصیل وکړي، وایي علم بند کړي په افغانستان کې خلک. نو تاسو ولې د عصري ټکنالوژي څخه تاسو استفاده کوي؟ لرې کې دا ټلیفونونه، لرې کې د دفترونه، کمپیوټرونه، لرې کې مخکې غوندې دماغ قلم قلم هم نه وو هغه وخت. هغوی خبرې دي چې د رنګ د شیانو څخه استفاده کوه، د هغې نه استفاده وکړي. نو همداسې چې په علم ټکنالوژي په هر برخه کې پیشرفت اړینه ده، مهمه ده، باید اوسي واوسي، او سخت ضرورت همداسې د ښځینه او نجونو په برخه کې هم ډېره مهم ده چې زمونږ نجونو تحصیل وکړي، ښځې باید کار وکړي، نورو هیوادونو غوندې په برخه ونیسي، که په هر برخه کې اوسېږه، فرهنګي ده، اجتماعي ده، سیاسي ده. که په دولت کې د اوس دولت د کابینه دولت خبرې، یو ښځم نشته، یو ښځم د هغوی په کابینه کې شتون نه لري، حتی د ښځې نوم نشته. او کله چې د دوی کابینه ایران سو، ټول هم د هغوی خپل خپلوانو، شده افغاني وو، که ملا برادر، ټول زموږ د هغوی خلک وو. ولې دغه دا حق اخیستلې ده؟ زمونږ د افغانستان ښځې ډېر استعداد لري، هغه هغوی کولی نه شي چې یو برخه، یو سا، یو بس او یو چوکۍ غوته ورکړي. ورکی هغه مخته وری نسی چې تاسو دا حق د دوی اخیستلی ده. دې خاطر زه دا خبرې کوم چې دوی خبره ده تللې ده د هر شاید دوی خبر دی اګاری ته ټکنالوژي لیدلې ده د ټلیفون استفاده کوي نو د خدي حق و نه خلی پری دي ځکه امداسي چې نارینه ازادي ته اړتیا لري غواړي چې تحصیل وکړي زده کړې وکړي هیوادونه ته سفر وکړي خپل ځان یو شخصیت جوړ کړي امداسي خزینه انجونه هم اړتیا لري چې خپل ځان یو شخصیت جوړ کړي آیا زموږ زړه نه غواړي نور د نور هیوادونو غوندې چې د هغوی خدي فضا ته ځي لکه دار عربستان خدي ما یو څو میاشتې مخکې په رسانی کې موږ ټول ولیدل چې په فضا کې ولاړ هغه یو مسلمان خزه و آیا زموږ افغان خزي حق نه لري هغه دونه سیدات نه لري چې ولاړ شي دونه سیدات نه لري چې خپل هیواد خدمت وکړي او هغه یو شخصیت ولري دا هغه حق دی نو تاسو ولې حق اخلي د خزو د انجونو څخه کم دا حق د خزي دی که د تاسو نه حق واخلي آیا تاسو دا قبول کوي نه هیڅ کلام نه شاید تاسو زمونږ لپاره نه تاسو خپل غاک وباسي چې دا زمونږ حق دی مونږ ته زمونږ حق راکړي نو ولې تاسو نه نه ورځ خواري چې د خزو د خپل افغان میرمن خزه مسلمان خزه څخه دغه اساسي ابتدایي حق اخیستل کېږي او د هغوی څخه حق تاسو اخلي نه پرېږدي چې خپل حق ولري خپل تحصیل حق ولري زده کړه کار ازادي بیان او نور حق چې حتی دوی پارت تللی دي نسي هغه اخري محدودیت بندیز چې دوی ولګول رژګه او تاسو خبرې ټول خزه خبرې دي اته نارینه خبرې دي چې ما راځه یوازې د خزه ځای وو هغه ته هغه کوم نارینه تللی نسو نو تاسو ولې هغه باندې کړل تاسو د خلک د افغانستان د خلک د میرمن څخه د انجونو څخه د ماغه پیشرفت زمينه اخلي د کار زمينه اخلي غي نه پری چې پرمختګ وکړي نو تاسو څه شی غواړئ تاسو غواړئ چې زموږ هیواد پرمختګ وکړي تاسو غواړئ چې زموږ هیواد نور غوندي چې همدا سي ډاکټران انجینران حقوقدان قاضي هر شی ولري خو نو پریدي د ښوونځي د وان خلاص کړي د پنتون وان خلاص کړي پریدي خیر انجونو او خدي پرمختګ وکړي نور هیوادونو غوندي جوړ شي زموږ هیواد تر کله پورې زموږ لا نور هیوادونو ته درازو او سیاو د هغوی څخه موږ برسه وغواړو زموږ ناروغانو لاسته پاکستان ته نور هیوادونو ته لاستی زمون کورنی د مجبوری لپاره خپل هواد خپل ماشمان آینده لپاره پاکستان ته ولرسي ارته وضعیت خنه دي چې غوې ذکر او خیالتم زمينه خنه ده نو تاسو ولې داسې ظلم کوي آیا تاسو راغلي په پاکستان کې په کابل کې حکومت وکړي تاسو څخه ملت خوشاله اوسي که تاسو څخه ملت خفه اوسي تاسو څه شي غواړي ته پوهیږم چې دا یو پروژه ده دا ټول نړۍ پوهیږي چې دا د چا کار دی دا طالبان چا راوړی ده خو خیر دی ټول خلک دې بدیغ باندې خبرې پوهیږي مونږ پوهیږو نو تاسو خپل ملت باندې ملت خېګنه وکړي تاسو ملت خېګنه یاد کړئ نه چې دا شل کال مخکې طالبان غونډي چې هر ټول خلک وایي چې طالبان مشر کال مخکې داسې خلک وو خلک نه پرېده وهل مړه کول زنداني کول هر څه ظلم چې د هغوی لاس نه راغله خلک باندې کول تاسو غواړئ نو هغوی غوندي اوسي چې تر اوسه تقریبا 50% مغه سي کارونه کړی ده که تاسو غواړئ تاسو هغوی سره توپیر ولري او تاسو جهان په رسمیت وپیژني او تاسو خلک درناوی وکړي خپل مرسته حکومت سره مرسته وکړي په هر برخه کې تاسو حق ورکړي خلک حق ورکړي د غوښ څخه دغه حق ماخلي دغه څخه دغه د زمينه د کار زمينه ماخلي تاسو وایي خلک مجبور کوي چې خپل هیواد نه وتښتي خپل هیواد خوشي کړي هیڅ څو نه غواړي چې خپل هیواد خوشي کړي ولاسي او نور هیوادونه چې دغه ژوند د صفر نه شروع کړي دا ډیره سخته ده هغه خلک پیږي چې په ماغه وضعیت قرار لري مګر دوی درد نه کوي دوی نو دی اول زاسو په خدای دې ځنه پویګم چې دوی د خپل ملت څخه چی شي واړي د چی شي واړي آیا په اسلام کې په اصلي اسلام په قران کې همدغسي مجازات همدغسي محدودیت همدغسي بندیزونه راغلي ده نه هیڅ کلم نه هغه کارونه دوی کوي چې دوی د طالبان په ګټه کې ده دوی په نشه کې ده هغه چې کار د خزو د انجونو او د ټولنو او د ملت په ګټه کې ده په فائدہ دا هغه باندې اسن دوی نه غواړي چې کار وکړي
مننه ډیره اغلی صافی. اغلی جلال تاسو د اغلی صافی خبرې هم واوریدلې. دوی یادونه وکړه چې څه ډول د شوزو ژوند د طالبانو یا د طالبانو د حکومت د پالیسیو له کبله اغیزمن کیږي. ستاسو څخه پوښتنه کوم چې ولې د چارواکو پریکړې د شوزو ژوند ډیر اغیزمنوي او پر شوزو باندې ولې دومره ډیر محدودیتونه زیات شول لکه راهیسې چې طالبان په حکومت کې سوي دي؟
زما فکر کې کاشکې دا خبره د دوی نماینده وای د دوی نه پوښتنه شوې وه چې دوی ولې داسې کوي. خو بیا هم زما په فکر کې دوی خپله هغه مذهبي ډله ځان بولي چې یعنی ډېر خدای ته نږدې او دوی په دغه کې باوري دي چې څومره موږ خپله زنانه په کور کې قید وساتو، بند وساتو، ستر نومر باندې کیږدو او دا به ډېر موږ هم محترم وو او خدای ته به هم ډېر نږدې وو. خو په طالبانو کې هم داسې پوه خلک شته چې هم زنانه باندې تعلیم کوي، هم خپل اولادونو خپل ملت باندې د تعلیم کولو نیت لري. خو متاسفانه داسې ډلې هم پکې شته چې برعکس دا کارونه نه غواړي. په دغه دوه ډلو کې یوازې ځپل کیږي ملت. زما په فکر کې چې هغه ډله چې غواړي چې افغانستان جهل کې تور تیاره کې همیشه اوسي او د دوی د جنگ چرخه فعاله وي، دوی نه غواړي چې ښځینه تعلیم وکړي. ما مخکې هم خپل خبرو کې اشاره وکړه، که چیرې یوه مور باسواده وي هیڅ کله هیڅ وخت کې دی خپل اولاد دپاره دا لاره نه ښیي چې زویه ته واخله دا قلم واچوه او ته واخله توپک توپک واخله تر څو یا څوک ووژني یا څوک دې ووژني، دا خبره نه کوي. دا یا وایي چې زویه یا لورې ته تعلیم وکړه، د تعلیم د لارې د عرفان د لارې رفا راوړه، نیکمرغي راوړه، ښکلا راوړه، د هیواد په جوړولو کې ونډه واخله، د هیواد د وګړو په تربیه کې ونډه واخله، دا لاره ورته ښیي. او متاسفانه هغه مور چې هیڅ نه خبره وي دې ته که ووایي چې الله پاک وایي چې مثلا دا 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 د میړه حق دی، دا د نارینه حق دی، ته باید همدا وکړي، هغه بیچاره خپله خبره نه وي، نه کتاب لوستی وي، نه قلم لیدلی وي، نه قرآن نه آګاه وي، نه د اصلي علومو نه آګاه وي. هغه وایي چې بالکل صحیح دی، ډېر په ښه توګه او ډېر په خوشحاله لهجه د دې هغه خبرې مني. په خبرو منلو کې د دې دپاره بیا دلته ډېر یو سهولت پیدا کېږي. همداسې د دوی په اولادونو باندې دوی بیا کار کولی شي. که چیرې یو مور هغه خپله آګاه وي او خبره وي چې قرآن څه وایي، اسلام څه وایي، ټولنه څه وایي، اجتماع څه وایي، عصر څه وایي او دنیا او ټکنالوژي څه وایي، بیا هغه خو په اسانه چا خبرې ته غاړه نه ایږدي. هغه خو خپله منطق وایي، هغه خو خپله هغه دلایل وړاندې کوي چې او زما یا میړه یا زما ورور یا زما پلاره یا زما حاکمه دغه څه وایي. تو اصلي لاره خو دغه ده. سرخوږی پیدا کړی دی، یو مشکلات پیدا کړی، یو هغه لاره دوی دپاره ډب کړی ده چې د ښځو باندې یو نوه تور تیاره خپور کړی. که فکر دی وي د انسان بهترین محکمه وجدان دی. که هر څوک خپل وجدان سره محاسبه وکړي چې زه څه کوم، آیا ځان ته څه وغواړم، بل چا ته څه وغواړم. زما په فکر کې دا دواړه لاسونه د ترازو کې او خپل وجدان د محکمه کې وګوري چې زه څه په څه لګیا یم، په څه کوم او څه کوم، په کوم لاره روان یم. هغه ډېر زر اصلاحات راوړی شي. که چیرې دی په خپله خبره باندې کلک ولاړ وي چې بس دا حق دی که نه حق دی، باید دا ومنل شي، دا به یو کال ومني، دو کال ومني، نیم وګړي باندې به ونی، دریمه برخه باندې، آخر هم نشي منلی، آخر هم دغه خبره مشکلات پیدا کوي. دا په تورو تیارو کې ساتل، په لوی لاس خپل هیواد د ګاونډیانو دپاره محتاجول. مونږ چې شپږ صنف کې مونږ ډاکټر پیدا کولی شو، نشو پیدا کولی، مجبوري چې خپل مریض مونږ یا پاکستان ته ویسو، یا ایران ته ویسو، یا هندوستان ته ویسو، نور خو څه نشو کولی. مونږ آیا په شپږ صنف کې لاس راوړی شو، مونږ په شپږ صنف کې حکومتدان په لاس راوړی شو، مونږ په شپږ صنف کې نور کوم داسې څوک په لاس راوړی شو چې دی د هېواد د آبادۍ دپاره د مونږ دپاره کار وکړي، یا په تخنیکي برخه کې یا په عصري برخه کې اداري برخه کې کولی شي، نه کولی. بس بیا مجبور دی اوس هم ما یو اعلان واورېد چې دا څومره رښتیا وي چې د پاکستان ځینې استادان باید راوړل شي، او مثلا ځینې اداراتو دپاره د کادرونو کم بود. اما زما فکر کې چې افغانستان کوم کادرونه لري، ګاونډي هېوادونه یې نه لري. اما دا کادرونه چې په فرار حالت کې دي، ولې فرار حالت کې شي؟ دوی خو افغانان دي، وګړي دي، دی چې افغانستان غواړي، د افغانستان دپاره خدمت غواړي. دی ستا چوکي سره کار نه لري، ستا سیاسي چوکي دی، خپله سیاسي چوکي دی چلاوه چې څه کوي. ملت څه غواړي؟ ملت دپاره باید د دې د غوښتنې دپاره ته سینه پراخه کې، او د دې غوښتنې تعلیم غواړي، دغه دی تعلیم، کار غواړي، دغه دی کار، نور څه آبادی غواړي، دغه دی که تصمیم ګیری کې دی غواړي چې ونډه واخلي. ولې نه لویه جرګه دایره وه، او خلک د فیصله وکړي چې څه وکړي.
ډېره مننه آغلي جلال. اوریدونکو، د داز ما حق د خپرونې وخت هم نور پای ته رسیږي. ل خپل دواړو میلمنو آغلي زهرا جلال او دنیا صافی څخه ډېره مننه چې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.